په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو وار بیا ټینګار کړی چې نړیوال باید په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
که چیرې پاکستان په یوازې ځان طالبان په رسمیت وپیژني ډېر اغیز به ونه لري.
ولی پاکستان چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره ډېر هڅه کوي په خپل د حکومت په رسمیت نه پیژني.
پاکستان فکر کوي که زه اوس یوازې په رسمیت وپیژنم داسې نه شي چې لکه هغه تېر ځلې غوندې د دوی سرنوشت په رسمیت نه پیژندل وي.
دا مسله مو د سیاسي او حقوقي چارو له یو پوه سره په مرکه کې څېړلې. په کونړ کې ښوونکي وایي تدریسي بهیر له تنخواو پرته نه دی درولی، خو نور د ژوند لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري.
یو استادان ډېر غریبانان دي، عاجز دي، کور کې چرګ چرګوړې او کمال او کرشي او خرڅ کړی دی، نور څه نشته دی.
لکه د ښار په مخدره موادو رو د کسان راټول شوی او د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوی. یو په مخدره موادو روغ دی.
تصمیم جدید د نړۍ ولر چې ځکه دې عمل نه ما سم ورځونه لیدل.
په سیمه ایزو نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د قطر د محلي شورا غانو د انتخاباتو لپاره له شلو د زیاتو کاندیدو شو خزو یو هم نه دی بریالی شوی. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د بشري حقوقو او اساسو د ورکو شو ځانو د لټي او نیوز پروګرامونه هم هیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د اروپای ټولنې په چارواکي په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرداري ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې ګڼ روغتیایي مرکزونه د تړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د لومړي وار لپاره د مصر یو هوایي شرکت اسرائیل ته مستقیمه الوتنه وکړه. د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسی مشر وایي افغانستان د اقتصاد او ټولنیزو سیستمونو له داسې زوال سره مخامخ دی چې په بشري غمیزې بدلېدای سي. جوزف بورل نن د خپل بلاک په یو مطلب کې ویلي تر ټولو د ناوړه وضعیت د مخنیوي لپاره طالبانو ته پکار ده هغو شرایطو ته غاړه کېږدي چې نړیوالو مرستو ته زمینه برابروي. ښاغلی بورل لیکلي افغانستان له جدي بشري بحران سره مخامخ دی چې ټولنیز او اقتصادي زوال هم را روان دی او دا بحران افغانانو سیمې او نړۍ ته امن د نړۍ امن ته ګواښ پېښولای سي. لکه چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکا ټینګه کړې، په دغه هیواد کې د خوړو بیې دوه برابرې زیاتې سوي دي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په دغه هیواد کې د صحتمندۍ پروژې یوازې 10% روغتیایي مرکزونه فعال دي. د ادارې ویلي په دریو دغو مرکزونو کې دوی اساسي درمل نه لري او که چیرې په دې برخه کې اقدام ونیسي پاتې مرکزونه به هم د تړل کېدو له خطر سره مخامخ سي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان نن په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دغه اداره له بسپنه ورکوونکو سره کار کوي چې د دغو روغتیایي مرکزونو فعالیت دوام پیدا کړي. دغه سازمان ویلي تر بل هر وخت په میلیونونو افغانان له زیانونو سره مخامخ دي او دوی نسي کولای په ناڅاپي ډول روغتیایي خدمات بند کړي. په ننګرهار کې ځینو سرچینو محلي رسنیو ته ویلي چې طالبانو په دې ولایت کې درې کسان له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د ارتباط په تور اعدام کړي دي. دوه مړي په مرکز جلال آباد کې زړول سوي او دریم تن په چپرهار ولسوالۍ کې. دولتي اژانس باختر هم په داعش پورې د دریو تړلو کسانو د مړینې خبر تایید کړی دی. تېره اونۍ طالبانو په هرات کې د څلورو کسانو مړي د ښار په بېلابېلو برخو کې زړولي وه. دوی ویلي وو چې دغو کسانو د یوه سوداګر او د هغه د زوی په تښتونې کلاس درلو چې د تښتول سویو د خوشی کېدو په عملیاتو کې څلور وړه وژل سوي او یو طالب ټپي سوی دی. بلخ راپورونه وایي چې په ننګرهار کې د دریو کسانو مړي پیدا سوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت یو ولایتي ویاند نن د جرمني خبري اژانس ته دا خبره تایید کړې او ویلي دي چې نه پوهیږي په دې وژنو کې څوک لاس لري. په ګرجستان کې د ښاروالانو او محلي شوراګانو د ټاکنو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د ګرجستان د رویا په نوم واکمن ګوند تر نورو ډیر مخکې دی. په دغو ټاکنو کې چې د درغلیو ادعاوې سوي دي، دوو عمده سیاسي لوریو پکې د بریا ادعا کړې ده. د ټاکنو د مرکزي کمیسیون د نن ورځې شمیرې ښیي چې د ټاکنو د 99% شمیرل سویو رایو له مخې د ګرجستان رویا ګوند 14.6% رایې ګټلې، خو د متحد ملي غورځنګ په نوم د اپوزیسیون عمده ډلې 10.5% فیصد رای خپلې کړې دي. پاتې رای د اته څلوېښتو نورو ګوندونو ترمنځ ویشل سوي دي. دغه ټاکنې د جلا وطنه پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی تر ستنېدو مخکې هم لانجمنې ګڼل کېدې. ساکاشویلی چې د خپل تاسیس کړي ګوند متحد ملي غورځنګ او نورو ګوندونو د لاریون د تنظیم هڅه یې کوله، د ټاکنو په شپه ګرجستان ته له ستنېدو وروسته ونیول سو. د مصر یوه هوایي شرکت چې د دغه هیواد بیرغ ورباندې ښکارېده، اسرائیل ته لومړۍ مستقیمه رسمي الوتنه نن یک شنبه وکړه. دا په 1999 میلادي کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې تړون تر لاسلیک وروسته لومړۍ وار ده چې د مصر هوایي شرکت یوه الوتکه اسرائیل ته مستقیمه الوتنه کوي. یریسنای هوایي شرکت د دې لپاره چې کومه لانجه ونیسي، د دې شرکت له لوګو پرته له کلونو راهیسې اسرائیل ته الوتنې کولې. اوس به د دغه شرکت الوتکې چې د مصر هوایي شرکت ټاپه به ورباندې لګېدلې وي، هر اونی د قاهری او تل ابیب ترمنځ درې الوتنې کوي. او د اروپای ټولنې د یو داخلي سند لمخې دغه ټولنه د اوکراین په سرحد کې د روسي دروونو پوځي فعالیتونو لکبله د اوکراینی پوځیانو د روزنې پر یو ماموریت غبر کوي. په داسل کې چې د کیف او ماسکو ترمنځ کړکېچ او شترسېدلې، د اروپای ټولنې ځینې غړي له بیلاروس غوړي چې د اوکراین لپاره د اروپای ټولنې د پوځي مشورې او روزنې په نوم یو بیطرفه روزنیز مرکز پایل پرانیزي. دا خبر د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د یو سند لمخې د جرمني ویلت ام سونتانګ ورسپاڼې نن خبر کړی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د امریکا په ګډون د نړیوال ټولنه د افغانستان کې د طالبان حکومت په رسمیت پیژني. عمران خان د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د سیمې په هیوادونو هم غږ کړی چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره یو ګډه پالیسي جوړ کړي. پر دې موضوع نور تفصیل په دې رپورټ کې.
پاکستان چې د طالبانو تر ټولو نږدې ملاتړی بلل کیږي، صدر اعظم یو ځل بیا د نړیوال ټولنې غوښتي چې د طالبانو په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني. عمران خان د ترکیې له حکومتي رسنۍ ټی آر ټی سره مرکه کې ویلي خلک چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره یو ګډه پالیسي جوړه شي. خغلی خان ویلي که پاکستان په یوازې ځان د طالبانو رژیم ته رسمیت ورکړي ډیر اغیز به ونه لري، خو هغه په دې برخه کې د امریکا، اروپایي ټولنې، چین او روسیې پریکړه مهمه بولی.
زموږ حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان له ټولو گاونډیو سره مشوره کوو چې کله د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژنو. کچیر پاکستان په یوازې ځان طالبان په رسمیت وپیژني ډیر اغیز به ونه لري. اړین ده چې امریکا، اروپایي ټولنه، چین او روسیه د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
د پاکستان صدر اعظم پر امریکا هم غږ کړی چې اوس یا هم په ځنډ په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني. عمران خان له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په بشري مرستو هم ټینګار کړی او زیاته کړې ده کچیر دا مرستې بند شي، نه یوازې دا چې په دې هیواد کې به یو بحران پیل شي، بلکې د طالبانو سرپرست حکومت به هم سقوط وکړي. واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته پاکستاني چارواکو په لوړه کچه څو ځله له نړۍ څخه د طالبانو په رسمیت پیژندو غوښتنه کړې، خو لا هېڅ یو هیواد په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت ته مشروعیت نه دی ورکړی. د طالبانو په رسمیت پیژندو لپاره د نړیوالې ټولنې شرطونه روښانه دي. د یو ټولګډونه حکومت جوړول، ترهګرۍ سره مبارزه، د بشر په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی. طالبان بیا د عمران خان د تازه څرګندونو په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې ډېرو ویاندویانو د پاکستاني چارواکو له دې ډول نظریاتو هرکلی کړی او دا څرګندونې یې له دوی سره د پاکستان خواخوږي بللې ده. اونۍ وړاندې د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل له ډېرو هیوادونو سره د دوی د حکومت په رسمیت پیژندو لپاره خبرې شوي او ژر به یو شمېر هیوادونه د دوی رژیم په رسمیت وپیژني. خو له هغې نیټې تر ننه د پاکستان په ګډون هېڅ یو هیواد په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت ته رسمیت نه دی ورکړی. د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره یو بله موضوع له ګاونډیانو او نړۍ سره د ښو اړیکو پالل دي، خو په وروستیو کې ښکاري چې له تاجکستان سره د دې ډلې اړیکې ترنګلې شوي. که څه هم طالبان دا نه مني چې ګنې له تاجکستان سره ستونزه لري، خو پاکستاني ډان ورځپاڼه لیکي عمران خان هڅه پیل کړې چې د تاجکستان او طالبانو ترمنځ روانه کشاله کې منځګړتوب وکړي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر د شنبې په ورځ یو خبر پاڼه کې ولیکل عمران خان او د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان ټلیفوني خبرې کړي او پر افغانستان هم غږېدلې دي. د طالبانو او تاجکستان ترمنځ په اړیکو کې د کړکېچ یوه موضوع د پنشیر جګړه ده. تاجکستان وایي هلته بشر ضد جنایات شوي، خو طالبان دا خبره ردوي. د دې ترڅنګ د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو یو شمېر غړو له رسنیو سره په خپلو مرکو کې د تاجکستان دریز د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده.
په همدې موضوع کې تم کیږو ولې پاکستان چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره ډیره هڅه کوي په خپل د حکومت په رسمیت نه پیژني. پاکستان د 1990 لسیزې په دوهم نیمه کې د طالبانو د وخت حکومت په رسمیت پیژندلې وو. د پښتنو مخکې د مرکې په پایل کې د سیاسي او حقوقي چارو له پو ودیر صافي څخه وکړه.
خبره خدا ده چې پاکستان فکر کوي چې کزی اوس یوازې په رسمیت پیژنم دا څنګه چې لکه هغه تیز دلی غونډه د دوی سرنوشت په رسمیت نه پیژندل وي د دنیا د خوانه او دای به یوازې پاتې بیا هم بدنامیږي. نو په همدې لحاظ باندې پاکستان د عمران خان په شمول دوی هڅه کوي چې د نورو هیوادو د خوا اقلا دا په رسمیت وپیژني، شاید چې په منځ کې یو اخري هیواد دی وي چې دوی
پرسمت وو پیژنی. صافی صاحب، عمران خان د دې ترڅنګ چې د طالبانو د حکومت پرسمت پیژندلو لپاره ډیره هڅه کوي، د غراز له افغانستان سره په اوسنی وخت کې د بشری مرستو په کې دوه هم ډیر زیات ټینګار کوي او د غراز د خبردارۍ هم ورکړی چې کدام مرستي بند شي نو ممکن د طالبانو د سرپرست حکومت هم سقوط وکړي. د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارډ ډالر شتمنۍ کنګل شوې ده. آیا دغه کنګل شوې شتمنۍ تر ډیره طالبانو زره رسوی او کډ افغانستان ولسته؟
زه فکر کوم چې دا شتمنۍ د افغانستان چې دوی کنګل کړي ده، دا په حقیقت کې د افغانستان ټول ولسته zarar رسوي، ولې دا نه د طالبانو شخصي پیسې دي او نه د بل چا شخصي پیسې دي، دا ټول تاجرانو، شتمنو، دغه کاروباریانو، افغانانو پیسې دي چې دوی معاملات د دغه لارنده تر اجرا کول او دا چې کنګل کړي نو د پاکستان په ټاپه ولاړل. نو په دې لحاظ باندې پاکستان کوشش کوي چې دا په رسمیت وپیژندل شي چې دوی دا پیسې خلاص شي او دا ورته ورکړي او دا مشکلات د اکسپورت امپورت د وارداتو د صادراتو او معاشونه د ټولو وزارتو او د ټولو خلکو د امانه تحویلېږي او افغانۍ د 500 ډالرونه سلو ډالر سلو افغانۍ او یو ډالر وختله. نو په دې لحاظ دا کا بند وساتی امکان لري چې اقتصادي لحاظ دا مملکت په سقوط وکړي.
دغه خبرداري چې کچیر دغه مرستي ونشي له افغانستان سره تاسو هم ویل چې له اقتصادي پلوه په څه معنا اقتصادي سقوط؟ آیا د دې معنا لري چې د طالبانو دغه اوسنۍ حکومت به سقوط وکړي؟
معنا دا ده که سقوط وکړي نو نورو لانجو ته به هم لاس واچوي. اوس دا طالبان چې په خزانه کې چې ونه لري او هیوادونه ورسره کومک ونه کړي او خپلې پیسې متور نه کړي، نو تاسو څه فکر کوئ چې دا طالبان به نورې پیسې د اسمان نه دوی ته راولویږي؟ د کوم ځای نه به راشي چې دوی دا روزانه ژوند د خپل د مملکت د اداراتو د ماتاتو او دا خوراک د محالی د نفوس دا کوم ځای نه برابر کړي؟ نو همدغه ده چې دا خطر لري که اقتصادي لحاظ سقوط وکړو نو سیاسي لحاظ هم سقوط کوي.
د سیاسي او حقوقي چارو په ډیر صفایو چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستي څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکاو. عمران خان ویلي چې نړیوال باید په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د ویلي چې پاکستان په یو اړخیز ډول دا کار ځکه نه کوي چې ممکن اغیزې کم وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پوري په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 13.5 څپه صاف او وازی اوریدلی شي. څو شپې مخکې مو خبر ترلاسه کړ چې د کابل د عیدګاه لوی جمعه دروازې مخې ته نن یوه چاودنه شوې چې د چاودنې ملکي خلکو ته هم تلفات اړولې دي. دا چاودنه داسې مهال شوې چې د عیدګاه په جمعه کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاع اطلاعات او کلتور د امرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد چې په عین حال کې طالبانو ویان هم د ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه اخیستل کړه. مور څو ورځې مخکې امر شوی و خاورو ته سپارل شوی و او نن هم ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټ کې چې مخکې ورکړی و ل خلکو غوښتي و چې د فاتحه د مراسم لپاره د عیدګاه جمعه ته ورشي او نن هم د فاتحه مراسم هلته اخیستل کېدل. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه چاودنې څومره تلفات اړولي دي، خو موږ هڅه کوو چې په دې اړه نور معلومات راغونډ کړو او تاسو له وروستیو جزئیاتو خبر کړو. تر څو پورې چې په دې اړه نوي معلومات ترلاسه کوو، راځو یوې بلې موضوع ته. په کونړ کې ښوونکي وایي تدریسي بهیر له تنخواو پرته نه دی درولی، خو نور د ژوند لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. د ملکی ادارو د تنخوا ستونزې یوازې په کونړ پورې نه محدودېږي او هغه هم نه یوازې په ښوونکو پورې، بلکې د ډېرو نورو دولتي او ملکی ادارو کارکوونکو له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستې. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په کونړ کې ښوونکي باید د ماشونو د نشتون په صورت کې خپلو دندو ته ځي او کوښښ کوي چې د هیواد نوی نسل د علم او پوهې پر ګاڼه سنبال کړي، خو په خبره چې غربت او د ماشونو نشتونی ذهنونه نارامه کړي او په سمه توګه تدریس ته دوام نشي ورکولی. په یاد ولایت کې د ښوونکو د منتخب شورا مشر حاجی حیات الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل:
نو دا درې میاشتې کېږي استادان ډېر غریبانان دي، عاجزه دي، کور کې چرګ چرګوړی او کمال او کرشي او خرڅ کړی دی، نور څه نشته دی. ځمکه نه لري، بیچارهګان کوټه نه لري، کور نه لري چې خرڅې کړي او ځان لږ خرچه وکړي. نو په لحاظه که د جمعه نیمه کې ورځ له ماشور نه کړي، نو امکان لري چې بالکل نور مکتبونو ته لاړ شي. د هغې خاص وجه دا ده چې د دیړي وکړي، یو څه شی پیدا کړي، خپلو بچو لې راوړي.
په کونړ کې د پوهن ریاست مسؤلین هم مني چې ښوونکي د ماشونو د نه ورکړې له امله ګڼې ستونزې ګالي. د دوی په خبره چې د امکاناتو او د موټرو کرایي د نشتوالي په وجه ښوونکي په خپل وخت ښوونځي ته نشي حاضرېدی. د کونړ پوهن ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل دوی د خپل ښوونکو ټول مشکلات اړوند وزارت سره شریک کړي او هغوی ډاډ ورکړی چې په نږدې ورځو کې به ښوونکو ته معاشونه ورکړل شي.
بعضې استادان زمونږ د لرې لرې ځایونونه ځي وظایفو له او د غیرحاضرۍ کچه نهایت ډېره شوې ده، ځکه کری ورسره نه وي، مشکلات ډېر دي. د وزیر صاحب د معارف د خوانه امر شوی دی چې تاسې کوشش وکړئ معاشونه اجرا کړئ. نو نن ورځ به موږ له انشاءالله مکتوب راځي د وزارت معارف د مالی ریاست نه، او هغې باندې به موږ اجرات کوو. امید شته دی انشاءالله او معاش به اجرا شي.
په کونړ کې په داسې حال کې ښوونکي د ماشونو له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد پلازمینې کابل په ګډون ښوونکو او د حکومتي ادارو کارکوونکو ته له تیرو نږدې دریو میاشتو ماشونه نه دي ورکړل شوي، چې له امله یې په هیواد کې د بیروزګارۍ او غربت کچه زیاته شوې ده.
مخکې مو واورېدل چې په کابل کې د عیدګاه لوی جومات په اوره کې چاودنه شوې ده. چاودنې تلفات هم اړولي. دا چاودنه داسې مهال شوې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ د مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه اخیستل کېده. نور به له خپل خبریاله واورو چې په دې اړه نوي معلومات راغونډ کړي. مهرباني، چاودنه کله شوې او څومره تلفات لري؟
نوری صاحب، نن له غرمې وروسته د کابل ښار د پل محمود خان ته څیرمه د عیدګاه جامع مسجد مخ ته د چاودنې خبرونه ورکړل شوي دي. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې دا چاودنه د ملکی خلکو په منځ کې شوې ده او تلفات هم اړولي دي، مرشوبله هم لري. دقیق شمیر تر دې دمه لا د تلفاتو نه دی معلوم. دا چاودنه په داسې حال کې د عیدګاه مسجد مخ ته شوې ده چې د عیدګاه مسجد دننه د طالبانو د همدغه چارواکي د مور د فاتحې مراسم روان وو، او په لومړي سر کې ویل کېدل چې دا پېښه ښایي د فاتحې دننه شوې وي په مراسمو باندې، خو تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته. طالبانو یوازې همدومره تایید کړي دي چې دا پېښه د عیدګاه مسجد په وره کې د ملکی خلکو په منځ کې شوې ده چې تلفات اړولې دي. د دې سیمې نه د بلابل روختونونو ته د امبولانسونو کې بار ځینې ټپیان او لیدل شوي دي چې وړل شوي دي په ځانګړي ډول 420 د داود خان روختون ته، د وزیر اکبر خان روختون ته لیدل شوي دي. په سیمه کې د ډزو غږونه هم اوریدل شوي دي. د افغانستان د طالبانو په مشرۍ باندې کورنیو چارو وزارت تر دې دمه د دې پیښې په اړه باندې لا څه نه دي ویلي. یوازې پیښه تایید کړې ویلي دي چې د تلفاتو په اړه باندې به وروسته بشپړ معلومات ورکړي.
لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، زبی الله مجاهد په ټویټ کې یوازې دومره ویلي چې د خلکو د ملکي خلکو په یو تجمع کې دغه چاودنه شوې ده. یعنی دغه چاودنه د نوموړي د مور له فاتحې د مراسمو سره کوم تړاو نه لري چې په داخل د ادګا لوی جماعت کې دغه مراسم اخیستل کېدل، او که دا له هغه سره تړلې پیښه ده څه ویل
کېږي؟ خای نو دسب چې د هغه سره تړلي ویزه کا عیني شاهدان و چې دنه د فاتحې مراسم روانو د دروازې په خله کې د چاودنې کېدل. تابن په سیمه کې به خلک تلل د فاتحې مراسم ته، خای د طالبانو ځینې غړي هم پکې وی، خو تر دې دمه دقیق شمیري او دقیق معلومات لا نشته چې په دې پیخه کې د ټولنې کوم قشر ته ډیر زیان رسیدلی.
کور ودان مننه د تاسو معلوماتونه. بلې قدرمن اوریدونکو، و امریدل چې د کابل د ادګاه جمعات مخه ته چاودنه شوې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا دا چاودنه په ادګاه جمعات کې دیننه د فاتحې مراسم سره کوم تړاو لري کنه لري، خو تایید شوې ده چې چاودنه شوې او ملکانو ته هم مرګ ژوبله پکې اوخته ده. چاودنه داسې مهال شوې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر او دغه راز د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد مور فاتحه اخیستل کېده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
ازادي رادیو اوري لکوندوس خاره په مخدره موادو روغ د کسان راټول شوی او د درملنې لپاره روختون ته وړل شوی. یو شمیر دغه په مخدره موادو روغ د کسانو ازادي رادیو ته ویل چې دا ډیر ښه اقدام دی او دوی به هم هڅه وکړي چې له مخدره موادو د روغتیا د درملنې په برخه کې په خپل هم اقدامات وکړي او ځان نور د مخدره موادو له روغ د کېدو او وژغوري. البته که پر روختون کې سم درملنه وشي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په کندز کې سیمه ایز طالب چارواکو د ښار له واټونو څخه پر نشي توکو روغ د کسان راټول او د درملنې په خاطر د دې ولایت د روغ د درملنې اتیا بستریز روغتون ته انتقال کړي دي. په دې ورستوي کې چې پر نشي توکو روغ د کسان د درملنې په خاطر اړوند روغتون ته انتقال شوي دي، د طالبانو له دې اقدام څخه هرکلی کوي. د محمد رفیق په نوم څلوېښت کلن ځوان چې پر نشي توکو روغ دی او روغتون ته د درملنې په خاطر راوړل شوی، وایي له تیرو لسو کالو راهیسې نشې کولې.
قاچاق برای چه بگیره نهارای که مفروشه باید گم شوه که ما ممروه پس همون محیط همون محل هست ما پس زمین رو
باید ده نشی تو کو پلورون که او قاچاق بران ونیسی زکه کله چه موجو لروختون سخ رخصت کیجو بیرت پر دی مرد زخته نسو. موجو لامرد اسلامی او ده روختون لچارواکو خواشیو زموج خدمت کوي او دلته زموج لپاره هر ډول امکانات موجود دی.
جمع خان چه تازه روختون ته تا د درملنې په خاطر راوړل شوی دی. د ډیرو نشه کولو له لاسه ظاهرن څلوېښت کلن معلومیږي، خو د نوموړي په وینا عمر دېرش کاله دی.
راغلو دغه شفاخانې ته مراجعه وکړه، تصمیم مې جدید ازلې نیولی چې ځکه د دې عمل نه ما سمه ورځ ونه لیدله. نو ښه ښه دوستان ده نه چې بس مور د مور یې کیا بس اولاد اولاد نه جدا کېږي. دا داسې عمل دی چې بس ډېر مردار بس شی دی. بس سړی ګوره د نږدې دوست نه لرې کوي. خدای دې بس شفا راکړي بس ټول مسلمانانو ته. بس
د کندز ګڼ شمېر اوسېدونکي هم د طالبانو له دې اقدام څخه خوښي څرګندوي. د نوموړي ولایت یو وستونکې نظیف الله سالارزی ازادۍ راډیو ته وویل
د امارت اسلامي د دې نیک اقدام او د دې ډیر ښه اقدام نه موږ ډیر خوشاله استو چې دغه متادین او پوډریان د دې کوڅو نه ټول کړل. خلک ته ډیر په عذاب او غلاګانې کولې د خلکو کورونه دغه یو ځای ته را ټول کړل. موږ ته ډیر خوشاله استو د دې ډیر ښه اقدام وکړو.
په کندز کې د روغ دو د درملنې اتیا بستریز روغتون چارواکي بیا وایي چې د طالبانو په واکمنېدو سره په دغه ولایت کې د روغ دو کسانو په شمیر کې هم کموالی راغلی دی. د نوموړي روغتون مسؤول ډاکټر عبدالقدیم حافظي ازادۍ راډیو ته وویل
در حدود 50-60 مریض فعلا در بسترهای ما موجود است و مجاهدین هم کار هستند و خود ما هم طلب
اوس محل کابوش پیته تنه ناروغان پر روختون که بستر دی او پا دی برخه که دی امارت اسلامی چارواک که هم لموح سر همکاری کوی دی پخوا پا پرتلا دی رو تو کسانو پا شمیر که هم کموالی راغل او زموخ کارونه هم پا خطوگه پر مخزی.
پا کندس که امنیتی چارواکی وی چې دوی په دغه ولایت کې د نشې توکو د قاچاق او قاچاقبرانو پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړې ده، خو انتقاد کوي چې د پخواني حکومت یو شمیر چارواکو د نشې توکو په قاچاق او پلورلو کې لاس درلود او په همدې دلیل د روغدو کسانو شمیر هم مخ په زیاتېدو و. د کندز د امنیت قمندان مرستیال مولوي دوست محمد عبیده په دې اړه وویل
تقریبا د جلی سیمادرن 33 نفر پروشنده ایماده ما بس تقریبا دریم یکی است که کدام که
تر اوسه پورې کابو درې دیرش تنه د نشې توکو پلورونکو او قاچاقبران زمون له خوا نیول شوی او په محبس کې موجود دي. دا هغه کسان دي چې نشې توکي پلورل او خلک روغدي کول. موږ خپل ولسته ډاډ ورکو چې له دې وروسته هیڅ جنایتکار خلافکار او د نشې توکو قاچاقبرانو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي.
ل دې وړاندې د دې ولایت په خانوی دولتي چارواکو ویلی وو چې د اټکل مخې په کندز ولایت کې کابو ډیر زره تنه پر نشې توکو روغ د کسان موجود دي، خو د دې ولایت زیات شمیر وسیدونکو وایي چې د طالبانو په واکمنېدو سره د روغ د کسانو په شمیر کې بې ساری کموالی راغلی او ان د ښار په واټونو او کوڅو کې هم کم لیدل کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
او سمی و سیمی زو نړۍ والا موضوع اخلو. پرون په قطر کې د ملي شورا لپاره انتخابات ترسره شول، خو په دغه انتخاباتو کې له شپږشتو خزینه کاندیدانو څخه چې د لومړي ځل لپاره یې ځانونه کاندید کړي وو یو هم انتخاب نه شوه. له دې ناهیله کوونکې نتیجې وروسته هم قطري میرمنې وایي چې دوی نه دي کمزوري شوي او خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي. نور په دې راپور کې
په قطر کې د 15 چوکۍ لرونکو شورا مجلس لپاره ډیر شغړي د انتخاباتو لپاره ټاکل کیږي او 15 نور غړي د دې هیواد امیر ټاکي. په قطر کې پر سیاسي ګوندونو بندیز دی. عائشه حمام الجسیم نه 15 کلنه ده. دا د نرسنګ په برخه کې مدیره ده او په دغو انتخاباتو کې د دوحه له مرخیه ولسوالۍ څخه ځان کاندید کړی و. دې له قطري ښځو غوښتنه کړې چې خپل نظر باید ووایي او په راتلونکي کې پیاوړو ښځینه کاندیدانو ته رای ورکړي. د رویټرز خبری اجانس ته ویلي دا لومړی ځل دی چې په قطر کې په سیاست کې ښځو ته د برخه اخیستلو فرصت برابر شوی دی. جسیم ویلي چې لکه نورې ښځې دی هم له یو شمېر نارینه وو اورېدلې چې ښځې باید په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي، خو دې په خپل رشته کې چې روغتیا ده پر پالیسۍ تمرکز کړی او غوښتل یې د کار او تقاعدې په برخه کې کارونه وکړي. که څه هم قطر په دې ورستوي کې د ښځو د حقونو په برخه کې یو شمیر اصلاحات راوستل دي چې پکښې د ښځو په خپلواکه توګه د موټر جواز ترلاسه کول هم شامل دي، خو د بشري حقونو ادارو پر دې هیواد انتقاد کړی چې تر اوسه هم د ښځو لپاره د سرپرست سیستم لري، ښځې د واده، سفر او امیدواری په برخه کې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي لپاره له نارینه خپلوانو اجازې ته اړتیا لري. د بشری حقوقو نړیوالې ادارې د روان کال په مارچ میاشت کې ویل کله چې په 2019 کال کې د قطر د سرپرستۍ د سیستم په اړه په مستعار نومونو ټویټونه وسول، دا اکاونټ په 24 ساعتونو کې وتړل شو او د قطر د سایبري امنیت امنیت چارواکو لیوې شزی د یادو ټویټونو په اړه پلټنی وکړي. ګڼو شزینه کاندیدانو غوښتل چې په قطري ټولنه کې د هغو بهرنیو کسانو ادغام اسانه سي چې د دې هیواد شزو ورسره ودونه کړي دي. د قطر شزی لکه په نورو خلیج هیوادونو کې نسی کولای تابعیت خپل کوچنیانو ته انتقال کړي. په قطر کې یوازې یو شزه وزیره ده. حنان محمد الکواری د دې هیواد د عامې روغتیا وزیره ده.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروي. د اساسي بشري حقونو او ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې او اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. نن مازدیګر د کابل عیدګاه جماعت ته څیرمه چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې د چاودنې خبر تایید کړی او ویلي دي چې چاودنه د ملکیانو پر یو تجمع سوې ده. ښاغلی مجاهد پرون ویلي و چې د ده د مور د فاتحې مراسم به نن په همدې جماعت کې د ماپښین له دوو د مازدیګر تر پنځو بجو پورې روان وي. د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسی مشر وی افغانستان د اقتصاد او ټولنیزو سیستمونو له داسې زوال سره مخامخ دي چې په بشري غمیزې بدلیږي. جوزف بورل نن د خپل بلاک په یو مطلب کې ویلي تر ټولو د ناوړه وضعیت د مخنیوي لپاره طالبانو ته پکار ده هغو شرایطو ته غاړه کشي دي چې نړیوالو مرستو ته زمینه برابروي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وی په دغه هیواد کې د صحت مندۍ پروژې یوازې 10% روغتیایي مرکزونه فعال دي. د ادارې ویلي په دریو دغو مرکزونو کې دوی اساسي درمل نه لري. په ننګرهار کې ځینو سرچینو رسنوي ته ویلي چې طالبانو په دې ولایت کې درې کسان له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د ارتباط په تور اعدام کړي دي. په ګرجستان کې د شروالانو او محلي شوراګانو د ټاکنو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د ګرجستان د رویا په نوم واکمن ګوند تر نورو مخکې دی. د مصري او هوایي شرکت چې دغه هیواد بیرغ ور باندې لګیدلی وو اسرائیل ته لومړی مستقیمه رسمي الوتنه نن یک شنبه وکړه. دا په 1990 نه دی کال کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د سولې تړون تر لاسلیک وروسته لومړی وار دی چې د مصر د هوایي شرکت یو الوتکه اسرائیل ته مستقیمه الوتنه کوي. او د اروپای ټولنې د یو داخلي سند لمخي دا ټولنه د اوکراین په سرحد کې د روسي دروونو پوځي تحرکاتو لکبله د اوکراینی پوځیانو د روزنې پر یو ماموریت غور کوي.
او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوق دانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې خراغلاست وي خپل پښتني به پایل کړو. ډیر زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته وخت راکړه. لومړی پښتنه باندې چې مطرح کوم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوې دي، مهرباني کتاسره توازی کړئ.
د تاسو د سوال په جواب کې باید وایم د افغانستان د اساسي قانون د درې سلويختمې ماده پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعات ورکړ شوې ده او هر افغان کولای شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطې او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکړي او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرضي صاحب رازو د اسلام د نظر به یو څیرو چې اسلام د زده کړې په حق البته ته دلایل لري او څه ویل شوی دی په اسلام کې.
د اسلام له نظره غوږ غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونه باندې او یو حدیث باندې خبرې وکړم. چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډیر خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام للوست خشرو کړی ده. دوهم آیت د قران عظیم شان هغه دی چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی اسلام په دې باندې تاکید کوي چې هغه کسان چې لیک لوست زده کړی دي هغه د هغه چا سره چې لیک لوست زده نه دي دوی سره برابر نه دي. هغه چا چې پوهاوی لري هغه چا چې پوهاوی نه لري دوی سره برابر نه دي. دا دوهم آیات. او دریم موضوع هغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، چې بعض محدثینو وایي چې مسلم هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیتونه او یو حدیث پر روښنایي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره ښه اړیکه لري او په دې باندې حکم کړی دی، په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلی دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې او کولای شي چې نور ته د روښنایي لارې وروخی.
فرضي سي حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تضمینولو لپاره زمينه مساعده کړي؟
پنړی کې حکومتونه، خاصا هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیر لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي، هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني. او ک نړۍ سره ژوند غواړي باید هغه بین المللي حقوق یا هغه بین المللي قواعد چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکي، چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاوړي هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روښنایي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي. او هغه هوادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغوی مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوندګي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي. او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دي.
سره لدې چې فرضي سپتا سي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي او همدارنګ په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډېر تاکید شوی ده، نو ولې بیا په ځینې مواردو کې د زده کړې د پاره خنډ جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي زده کړو ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډېر لاملونه لري، خو کولای شو اوس وخت کې په ډېر لاندې وایو چې یو خو هغه هوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه هوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکي هغه د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطح باندې هغه هوادونه محکومی. دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي، اسلامي دینی قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي د دوی پر اساس باید خپل چلن نظم کړي او ټول وګړو ته ټول هغه اشخاص ته چې دوی د حاکمیت لاندې کار کوي د تعلیم د زده کړې حق باید ور
همدارز رازو کورنۍ او ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه برابر کړي.
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعدو پرانا کې او هم د اخلاقي په اخلاقی حکمونو پرانا کې یا اخلاقی قواعد او اخلاقی جوان پرانا کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کې زمينه برابر کې دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ اغوی ته ابتدایی او اساسی تعلیمات و حق ور برابر کی که دوی دی حق ته توجه و نکری نو کیده شی چی و نیمگره یا ناقص جامعه ترین جوڑه شی او پا آینده که دی او کشور دی او هیوات پسطح ناورینو نرامسته کی او دیره انسانانو دیل وجه نه متضرر شی.
او پا پای که پیغام لره میربانی درنو دوستانت
زما پیغام طولو افغانانو تا او پنهره که طولو انسانانو تا داده چه رازه چه دی اساسی بین المللی اسلامی ملی اخلاقی مهم ته توجه وکړو او خپل اولادونه په هر شي وچ کیږي کیدای شي چې ځینې حکومتونه ځینې حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي خو موږ او تاسې کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمينه مساعده کو چې تر څو چې پا آینده کې مونږ او تاسو داسې انسانان په دې ځمکه کې نه لرو چې هغه د لیک لوست نه محروم شي.
ډیر زیات مننه کور ودان فرضي صاحب ډیر زیات مننه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د روکوسو عزیزانو قدرمنو مینوالو ته سلامونه او ښه هیله وړاندې کوم. ستاسو د روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځ دغه خبرونه ما طاهر روشن تاسو ته چمتو کړې ده. درنو اوریدونکو په دې ورستیو ورځو کې ستاسو د هغو پیغامونو شمیر چې د خپل روکو عزیزانو په لټه کې دي لږ شوی دي. امکان لري چې علت یې دا وي چې زموږ د ازادي راډیو کورنۍ شمیره چې تاسو کولی شوی د هغې لارې خپل پیغامونه ثبت کړي کار نه کوي او زموږ د بهرنۍ شمیرې د لارې زنګ وهل یو څه ګرانه تمامېږي. خو که چیرې تاسو کوشش وکړئ چې خپل پیغامونه په لنډ ډول ثبت کړئ نو ستاسو مصرف به ډیر زیات نه وي. مثلا که چیرې تاسو صرف خپل نوم او آدرس او د ټلیفون شمیره په لنډه توګه ووایاست او د ورکسیوي یا پیدا سوي عزیز یو نشانه ووایاست نو دا ټوله یوه دقیقه وخت هم نه نیسي. نو پدې هیله چې تاسو خپل لنډ پیغامونه مشتراولې جی او پدې امید چې تاسو خپلوان او عزیزان ډیر ژر پیدا سي د نن ورځې دغه خبرونه بیا هم د ځینو پیدا سي عزیزانو په پیغامونو سره پیلو.
سلامونه نیکی هیله احترامات د ازادي راډیو لو کارکونکو او ورځنکو ته کوم. زه حنیف فاریانی ما د پروان ولایت فلم د کابل څخه د پیغام پریرم. د کابل ته راغلی له کندهار مهاجر یو ماشوم چې نوم سبحان الله د پلار نوم فاضل نومیږي لکه عصبي ستونزم لري دلته ورنه نادره کښوي مونږ سره ده چې چیرته د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غاوري ما سره د زما په لور شمیره په تماس کې شي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 3 2 2 3. او هم چې کچیرته غواړي چې دا وګوري زما د واتس اپ شمیره ده 0 5 0 0 0 3 5. شماره بیا تکراروم 0 6 اویا اویا 0 اویا شپک دیس دا پیغام دا نشری دلوم هیلمان دیم
سلامونه نه کې هله دی آزادۍ راډیو کارکون کورې دن کتا زه هم پیغام مسب کو وارث محبت ولې دې صاحب نه یو کس دا جواد په نامه باندې هغه تر گشنې دی سرغوندې حلک دا نو وای چې زه د ننګرهار ما خپل چار نومم نه وارې دي هر د چا زوی وراره ای هر څوک د ما غاوري نو دې صاحب نه تمات نیولې بیا هم زما شماره سي پر وسو دې یوی صفر صفر او امتحان شماره مې دا صفر و و و پنځه صفر شپږ یو درې یو سامان
سلامونه د آزادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه دلته د 2021 کال د اتم میاشتې په لسمه نیټه ما تیسي محل دخل ته یو دوست یو ماشوم راوسی سبنا په نامه وای د هرات د خوانې مې د هرات ولایت د مرکز نه یم او زه نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه د دغه انجلې په اړه کتو معلومات غواړم مهرباني له مخې په دغه شمیره مونږ ته زنګ وای صفر شپږاویا نه پنځوس نه پنځوس اوه سوه شپږ شپږ یعنی صفر اوه شپږ پنځه نه پنځه نه اوه شپږ شپږ بله اتصالات مې را در صفر اوه اته اوه یو یو شپږ شپږ څلور نه یعنی صفر اوه اته اوه یو یو شپږ شپږ څلور نه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه الحمدلله ما دې راځي ولایت څنګه اړیکنی ولایت نو موږ یو نفر پیدا کړی دا شمامه دیني محمد الله زوی ده دی یو لوی سوال ده هر څو کارچا ورکی په دې شمیره دي زنګ وایي چې پرنایا آیا نیوی تاسو ودوی پهل شمیره ده چې پرنایا اته دې شوش پته تراتیا څنګه واردیش مروان فنایا اتدیش شکوش پیتا دراتیا اخیر کتیزا از منان الازادی رازه
گران آوری دونکو داو دو هغو دوستانو پیغامونا چستاسو در زینو پیداسیوی عزیزانو پا حق لیه معلومات رکاو آوست پا هم دو هغو آوری دونکو پیغامونا پا گره سرواو رو چی دخپل رکسو با عزیزانو او دوستانو بلات کدیم
سلام علیکم زه نظر محمد داسی من د ویلات د مرجید ورسوالی سره په خدمت کې سم لري قاضي دا چې د لسکار کې چورت کې هر یو کې معلومات لري ما ته د پد غشماره باندې چې په نو کې صفر و صفر و صفر یو یو درې نه سلام علیکم
سلامونه زه جهاد نن له هلمند ولایت څخه چې د ولسوالۍ د زنداور د سینه تاسو سره په تماس کې یم زما یو ورور دی په نامه د شمسلا تقریبا درې کال دوه یا درې میاشتې اضافه وخت کېږي چې د خپل کور څخه نادره کسوي دي اوس یې هم موږ د نایسراج کې په نایسراج کې یو د اجین رمزاکا د پلو سره د نایسراج څخه نادره کسوي دي د شمسلا په حال موږ هیڅ معلومات نه لرو نو هر چا ته هر مسلمان ته معلومات د شمسلا په حال د سیګردین یا نکته سرچینه ځوان دی سره د کوم ژره د نګټه نه کوي دا وخت نیمه سرچینه پر سر کوي خبرې ډیر نه کوي کمی کوي د سکرا ځوان دی نو هر څه ته معلومات یې زمي هربانی د مخ د ما سر په دغه شمیره ته راځي صفر و صفر پنځه د نوې پنځه اته دی په ټلیفون شمیره یو ځل بیا صفر و صفر پنځه د نوې پنځه اته دی نو چې سم دقیق معلومات نه یو تر ور هر مسلمان وو چې لازم ضرر ما ته ځان وو چې دقیق معلومات چې خپل جایزه خپل روپی دی وغوړي خپل شریفي دی وغوړي مخ ځان وو فاته دې خلاص راځي زاله توسم السلام علیکم
سلام علیکم زمونږ یو ماشوم د قندوز نو رکسوې دا اصل د ننګرهار دا نو می سردار ول دا شنی سترګې دي دا تقریبا دا 14 کلن دی او 15 ورځې کی نه دا رکسوې دا
وروره دینا یو د هارون په نامه یو الګ د جلال آباد خبر کوې دا او یو نه اسکیږي چې نه دا رکسوې دا او د شریفون شماره دا وسو یو 0 و 8 یو و اته دوا د او اخری کې درې او صفر ده بل تریپون شماره ده و اته یو لس
3300 او چا چا ته معلومات په دې شمارو دې منتظم وي د خیال محمد زوی د سارک د ولسوالۍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم, زه عبید الله ارمانی خبرې کوم د تیم د بلوچستان کوټي خانوزی سګایزم. ملګرو ازادي راډیو څخه ډیره مننه کوم, ډیر کړو دا نه وایم چې بار بار زموږ پیغامونه نشر کړی دي. د ډیر خلکو د ډیر مسلمانانو ورونو اجزان قربان پیدا شوی دي, نو د ازادي راډیو ز ډیر شکریا ادا کوم. نو کچیری ار مسلمان ورور موږ ته دغه پیغام راکړي, زموږ ورک عزیز سکم دی تقریبا د اتو کالو څخه خپل کور نه درک دی چې غنی جان د نوم دی. نو که غنی ورور په خپل ځما आवाज اوري یا بل مسلمان ورور د غنی په اکل معلومات لري, د جمعه خان کا زوی دی تقریبا د لس دولس کالو څخه تقریبا کم څه کم د کور نه درک دی. نو مور پلار کورنۍ ډیر زیاته په خفګان ده, ډیر څه پریشان دي. نو کچیری ار مسلمان ورور ته د غنی په اکل معلومات یې مسته په دغه نمبر د مهربانی د مخه ټلیفون راوکی, خپل شنی دیم د لاسه کې مو ته د ټلیفون په درش مېره راو کې ټلیفون نش مېره د توایم 03 14 00 00 یان دی 03 14 اتیا سل ولس شمیره یو زلی بیا تکرالو په اردو باندې باز مینوال به په دې پوېږي 03 16 80 117. د مهرباني د مخه د ازادي راډیو ډیر شکریا ادا کوم. والسلام په احترام.
السلام علیکم, زه ظفر الله خوشحال ترین لښنه خبرې کوم. نو ازادي ریډیو ته موږ بار بار پیغامونه ډیر ریکارډ کړی دي چې هغه زما د تروریزم نیمیږي, چې دا دون میږي د مشر ورور نن چې دی هغه لالی دی. دا نس دولس کاله کیږي چې دی ورک دی, د په عقل هیڅ معلومات نه د ځوان نه د مارکس نه کار هغه مسلمان ورور ته یا معلوماتي یا د مرګ یا د ځوان مرسته دی خامخه د مهرباني د مخه په دغه شمیره زنګ راووي, مر به ډیر زیات خوشاله سو. نو زما د ټلیفونه شمیره چې ده 03 01 01 09 00, یعنی 03 10 80 17 89. وسلام په احترام.
پیغام پرځم راځو ازادي ته. زما یو انډیوال دی په نام د محمد ګل, د یلمن د ندالی ولسوالۍ دی, د خدای داد زوی دی, د مخلا او د نورګلو د جهاد ګل ورور دی, د محمد یار ورور دی. کچيري د خپل خپلوان زما आवाज او زراز ګل د کندوز ولایت د شتاتي د ولسوالۍ ته ټلیفون کوم. کچيري زما غوي ورونو غوري ما سره دی په دغه نمبر تماس ونیسي 0 0 3 2 0 2 2. دا زما پیغام دی د نړیوال محمدګل د څخه درک نه لرم, د خپل خپلوان د یلمن د ندالی د زرغون کلی ساجی ډنګر د کور کده څوک زما د زغ اوري زرازګل د کندوز ولایت د شاتلو ولسوالۍ په تماس یم. ما پیغام څوک اوري محمدګل کی دا ورسی. السلام علیکم اکرام.
زه عبدالله خبر کوم. د ما دا یو کال کېږي پاروس کال یې قرنطین په اوله ورځ کې زما زوی ورک شوی 12 کلن دی. ازادۍ راډیو ته پیغام چاپلی شوی و چې داسې والک زموږ سره ده, نو دا تسلیم شي. د ما شمېره ده 0 24 95 52 98. هر چا سره وي دغه ما په دې نمبر ما ته زنګ ووهي, زه خپل زوی راولم.
السلام علیکم, ما یو انډیوال دی د حکمت الله په نامه سره نیږي ورک دی. هر کې څه اړه معلومات لري نو دا لیکن شمیرې ته چې زنګ راوي 0 01 03 98 92. شمیره یو ځل بیا 0 01 03 98 92.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ازادي رادیو ته دا پیغام پیړم چې ما یو زیری په نامه د نصرت الله نصاب تقریبا 4 کال کېږي چې ورڅوي دي په عمر باندې 18 یا 19 کال دي, د کندهار د ولایت د جړې دولسوالۍ د ناجي دکې. هر روکی پاک له معلومات لري تر دغه شمیرې دي تماس را سره ونیسي. 0 0 1 1 3 5 5 بل شماره 0 0 1 1 1 2 9 شمیره بیا تکراروم 0 0 1 1 3 5 5 0 0 1 1 3 5 1 1 2 9 والسلام.
السلام علیکم، زه جهاد مال د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زنده‌آباد د سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی په نامه د شمس الله سره کومه ژره ده او ګردۍ میانکته سورتمینه نفر دی. تقریبا د 22 کالو دی، یو کال دوې میاشتې وخت یې کېږي چې نادرکه دی، خپل د کوره وتلی، بیا چا نه لیدلی دی، نهڅوک په خبر دی. نو هر مسلمان ورور ته که د شمس الله په هکله معلومات وي، سره کومه ژره ده، ګردۍ بس لنګوټه وشی نه تړي، ما سین یو رخشینه پر سر کوي. نو دا د هغه چیرې وخواتو امن چکو کې یو بل وخت هم تللی و، مګر اوس هېڅ چا نه لیدلی دی، نهڅوک معلومات په لري. نو په دغه لمبر دې ما ته تلیفون وکړي که هر مسلمان ورور ته معلومات وي. زما د تلیفون شمیره د 0 0 5 2 9 5 2 2 د تلیفون شمیره یو ځل بیا 0 0 5 2 9 5 2 2 د محمد یار اخون زوی مزه د غلمه ورور دی په نامه د شمس الله. جایزه لري هر مسلمان ورور که پیدا کړي، بس شیرینی ستا شګیری. د ازادۍ رادیو څخه یو جهان منن ته د خبر په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه تیمور شام د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ خبره کوم. زما ورور وکاله کې چې نادرکه سوی دی، نوم یې محمد شاه دی، د ملا مصطفی خون زوی دی، د مشر ورور نوم یې داود شاه دی. هر څوک د ده په اړه یو څه معلومات لري یا دی خپل مزاغ اوري، نو د مهربانۍ له مخې دې په لاندې شمېرو زموږ سره تماس ونیسي او هر څوک د ده په اړه موږ ته معلومات راکړي، موږ به شیرینی ورته ورکړو له خپل طاقت سره. سم شماره وایم 0 0 1 0 4 5 0 3 5 0 یو ځل بیا شماره وایم 0 0 1 0 4 5 0 3 5 0 وسلام. په احترام د ازادۍ راډیو سره ډیر مننه.
قدرمن اوریدونکو، ته همدغه ورسی پیغام په خبرېدو سره د نن ورځې دغه پروګرام پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې تاسو ته آرام ژوند او بشپړ روغتیا غواړم. ښه چاره.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 4 3 5 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 0 2 4 3 5 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چپور دے بازار بٹا پیارا دم کہتے
پلو پرتای میں نہ پریزی ونی سہارا ماشا پلو پرتای